شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او دا سجی رډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واورئ چې د انتخابات خپلواک کمیسون به وتوانی شي چې پر دې ژمنه عمل وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون هیله من دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده. ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنګټن ترې وتلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت څرګند کړی دی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دی وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستاني زیاته کړه
دی موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بستهبندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دی. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بالاخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو ته نظارت هر ټکټ چې راځي د هغې ورته نظارت لاندې به ولیږو ولایاتو ته.
میرمن نورستاني زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نورې هم وځنډېږي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره اونۍ کې څو ځله د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشو خو نه توانید. د نوې انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 28مه او وروستۍ به یې د قوس په 15مه نیټه اعلان کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې اووه امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې دوه افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او د سرحدي ځواکونو یو ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په شپږمه هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریز ډلې شلو کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه دوشنبه ښار ته په 60 کیلومترۍ کې پرته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 سختدریز ووژل شوي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 15مه نیټه پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپله درېیمه یوه ورځنۍ لوبه د دوشنبه په ورځ وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه درې شلو وره سیالۍ هم کوي چې د نومبر په 14مه 16مه او 18مه به وي. بله سیالي ټیسټ لوبه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د واشنګټن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښینوي او یو نوی تړون وشي. واشنګټن استدلال کوي چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز دی او هدف یې د انرژي تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ست مظاهره کوونکو ترمنځ په نشته کې پرون درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو وشکې بهونکو غاز وشینده. د رویټرز اژانس راپور لمخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نشته په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکو ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکاری او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول. بیا دا لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. له هغه راهیسې تر 278 زیات کسان د دغو مظاهرو په ترڅ کې وشل شوي دي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړي توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تې راتلونکي کال د می په نهمه د بریا د ورځې پر رسمي گذشت کې د ګډون لپاره ورکړی ده. ډونالد ترامپ د پوتین بلنه ستایلې خو څرګندوي چې د رسمي گذشت د یو ځانګړي سیاسي چاپیریال پر مهال دی. نو ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه که می کولای شوای ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په ماسکو کې د کرملین وایان دیمتری پیسکوف وای روسي د بلنې لپاره د واشنگتن رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال د می میاشتې د هغې پیښې په یاد جوړی چې متحدو ځواکونو پر نازی جرمني بریا ترلاسه کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا نه دی هاور شوی.
زموږ بینالمللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرزالعمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د حوالم نورستانۍ د څرګندونو د جزئیاتو تر څنګ د بېلابېلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. د ننګرهار له والي سره په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو په ارتباط شهیدلې یو.
یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فونټونه بې ځایه شوي.
دا به هم واوري چې لنن دیرش کاله مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته ویل دا دیوال ړنګ کړه.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
د غړیا چارته فری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور دننه د اختلافات او د هواري مسله څرل شوه.
اول نشه چې وای خو جنجال کم خو د دوه مسله چې بیا وکړه بیا د شوز ما بین کې اختلاف زیات شو او بیا زموږ جوړ سندره مشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي تر څو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي کنه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28مه اعلان شي او وروستۍ د لړم په 14مه یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له ننه 15 ورځې وروسته معلومې شي او وروستۍ نتیجه بیا د لیندۍ په 15مه اعلان شي. که نن هم موافقه ونه شوه څه به کېږي؟ د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2023 دې ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک و خو هغه د بایومیټری کې رای به یا د کیار کوډ ریډر منګلرو هغه اساس به شناسایي شي او کایا نه نو پاتلې به څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو. دی وایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مو کوئ دمدې ځینه دا باطل اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړې او په همغږي په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومټریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون میر پډاګه کړای دی دا باید لسره تفتیش او باز شماری شي، بلکې مونږ غواړو چې په ټول افغانستان کې د رای شمیرنه لسره وشي، ځکه مونږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام
د یادولو وړ ده چې درملوګ یوه جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومټریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی اس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مستمد د کمیسیون مسله دي چې د عربي نوی تصفیشوي د بشماري او تفتیش مسله پروسه پایل نکړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دوغ مواردو برخلیک نوی معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذي سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسې مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک څه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیبا سي. هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی ویل چې که د شنبې د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
کچیر د نن بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یو شمېر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر موافقې ته ونه رسید، څه به کیږي؟ نتیجې به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشي حواله نورستاني څخه نور وضاحت غوښتی دی. اخلي نورستاني وایي مونږ
نو شو کولای چې د لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت د دا وزنده وزه کچې منګه بیا د افغانستان خلکو ته ورکون کې است. موږ دی وته ویل چې زمنګ د پاره معتبر رائے د بایومټریک رائے دی. موږ د بایومټریک رائے نه یو ان چملري نوزو اما باس شماري او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه د بازو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کمی ارقام چې 2000 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي. یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله، ولو که دا په هر شکل وي که بایومیتریک وه، خو هغه د بایومیتریک رایې به یا د کیار کوډ ریډر موږ لرو هغې اساس به شناسایي شي او کایا نه نو باطلې به وي چې تصدیق د بایومیتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستاني صاحب تاسو د خبرو څمږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمان پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده
بل متحدم دي ته یو دي
دغه پښتنه باید در څخه وکم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات همګرایي حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ خو د نبیل ټیکټ من سره لانه دی ناست عملي نه دی ویلي او حزب اسلامي او همګرایي دا دوه ټیکټونه دیو بخي همغږي باندې وایي چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورید یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمونږ بل مللي کمشنران مونږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لري، طرز عمل لري، لایحه د وظایف معلومه ده، نو دې ته د بلنه ورکوي، دی راځي ستاسو د برنامې رګوري، دی چې بایکاټ کوي، نو د بایکاټ په خاطر باندې کتاسې پروسه ځنډوي، فکر کوم چې یعنی هغه وایي چې د خپل دندې په مقابل کې یعنی هغه کوي خپل دندې، یعنی تاسو باید سرته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی لایوی خبرتیا ورسته د ننګرهار د والی څرګندونې لرو چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځایه شیو په ارتباط شخیدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار والی وای هغه سیمو ته چې د طالبانو او داعش دلیل وسلوالو پاکی شوی د کورنیو بې ځایه شویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه شوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. له ښاغلي میاخیل سره دا مرکه احمد تکل کړې ده. ننګرهار والی د مرکې په پیل کې د هغه سیمو یادونه وکړه چې اوسیدونکو د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه شوي دي.
متاسفانه چې د درې څلور کالو جنگونو ننګرهار ډېر ځپلې ده، او بل خاص هغه ولسوالۍ چې د غرونو په لمن کې وي هلته طالب او داعش نفوذ درلوده، نو د خلکو ژوند ته سخته صدمه رسېدلې ده، او په لسګونو زره کسان د خپل کورونه بې ځایه شوي دي. کوم ارقام چې موږ لرو، یوازې په شپږو ولسوالیو کې د شینوارو تقریبا 15,000 فامیلونه بې ځایه شوي دي، او همدارنګه سږکال یوازې 12,000 څلورنیمسوه کسان د نورو ځایونو لکه د کونړ نه، د غزني نه، د کندوز نه، حتی د مزار نه کسان چې د جنګونو په اساس باندې متضرر شوي دي، دوی ننګرهار ته راغلي دي. یعنی ننګرهار تقریبا 25% د افغانستان داخلي هغه بې ځایه شوي کسان دلته، او دا لوی رقم دی. همدارنګه په ننګرهار کې هغه مهاجرین چې بېرته راغلي دي، نه هغه چې سره په ننګرهار کې نه پاتې شوي دي.
د کوم شمیر بې ځایه شویو د بیرته ستنولو پلان او پروګرام شته؟ تاسو تر لاس لاندې نیولای بیرته هغه سیمو کې چې دولتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو او یا د داعش له وسلوالو نه نیولې دي؟
موږ یو پروګرام لرو چې په نامه د استقرار، یعنی بیرته د کسان چې جلال آباد ښار ته یا اړوند ولسوالیو ته بې ځایه شوي دي، چې دوی بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، ځکه دوی هلته چې بیرته ځي، نو دا پخپله په ښارونو باندې هغه بوج یا تکلیف کموي، او کورنیو لپاره هم سهولت دی. نو موږ تقریبا دا اوس په لنډو، یعنی دغه میاشت دوو کې تقریبا 2,000 کورنیو سره کومک شوی دی چې دوی بیرته خپل ولسوالۍ خپلو کورو ته لاړ شي، چې هغه یو د اسکې بینې په سیمه کې همدارنګه د نازیانو او د چین او د کوټ په دې سیمو کې. البته دا کوم کومکونه چې موږ دې ورسره کوو هغه ډېر زیات کومکونه هم نه دي، خو د دې د تګ بېته پیسې دي، او یو څه پیسې چې هغه ابتدایي خپل ځان لپاره یو کوټنی مه جوړه کړي هغې لپاره کفایت کوي. او زه په خپله تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې چې هسکې مین ته تللی وم، هغه وخت کې دا مکاتب موږ بېرته فعال کړل چې درې کاله بند و، نو کورونه ډېر کم و. خو دا دوه درې جمې مخکې چې هسکې مین ته لاړم، نو کورونه بېرته زیات شوي.
د دې کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په خپلو مینو کې ځای په ځای کول خو به داسې اسانه خبره هم نه وي. هغه مهمې ستونزې چې د دوی د ځای پر ځای کولو پر وړاندې شته، که راته وشمېرئ.
اوله ستونزه د ماینونه ده. یوازې د چین چې موږ نیوه د بندر سیمه تقریبا 300 ماینونه هلته خرڅا شول، اوس هم په کلو او بانډو کې، په کورونو کې، په ځمکو کې دا ماینونه شته دي، او یو څه تلفات یې هم درلودل. همدارنګه په دې نورو سیمو کې هم د ماینونو مشکل ده، لکه دیو کو د چپریهار په سیمه کې، د سرخورو د بړینی په سیمه کې، د چسپکی ماینونو فابریکې دي درلودلې، په جماعت کې درلودلې طالبانو، نو دا مینه یو مسله ده چې دا باید په احتیاط باندې خلک به تخپل کورن ته لاړ شي. دویمه مسله چې دیو لري هغه دیو کورن د جنگونو په اساس او یا د خلکو د نو وسیدلو په اساس باندې خراب شوی دی، طبیعي شکل باندې هم خراب شوی دی او جنگونو لاسه هم خراب شوی دی. او دریمه غټه ستونزه چې دا هغه دیو د ځمکه او کاریزونه درلودل یا سربندونه درلودل هغه تخریب شوی دی، او حتی په بعض ځایونو کې لکه د هسکی مینې په سیمه کې چې تاسو هغه د جودلې کومه پیښه چې وشوله د اوس په سیمه کې دای شو سربندې قطع کړي او په خلکو باندې مبه قطع کړي وي، او داسې مشکلات هلته موجود دي.
که د ماینونو په مسله کې لږ تم شو ښاغلی میاخیل، دغه ماینونه د افغان پوز لخوا شن شوی دی او که د ماین پاکی نورو نړیوالو مؤسسو پک کړی دی؟
دا څه ماینونه چې اوسه پورې خونسر شوی دی د زمونږ د ملي ورتو د انجینرۍ ټیم دا خونسر کړی دی، او د ملګرو ملتونو د ادارې نه همدارنګه نور موسسات چې د ماینونو پاکولو کې مرسته کوي د هغېونه مونږ غوښتنه کړې ده، خو بعضې ادارې د دغه ماینونو سره تجربه نه لري. یوازنۍ موسسه یا اداره چې هغه هلو ټرست ورته وایي هغې دې کې تجربه لري، نو هغې اوس راغلې دي د چین په سیمه کې د بندر ته چې ځي هلته هغه ځایونه سروې کوي او کوشش کوي چې ماینونه په نښه کې له منځه یوسي او خلک بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل. نړیوالو چاپی خبرونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
اتلانتیک شورا له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته په رامنځته کېدونکي وضعیت او اړوندو اندېښنو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وټلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولی. په دوام کې راغلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسې شي، څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي. د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې. د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ اوس د افغانستان په اړه هم د دغه سی یو حالت تصور کیدای شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي. هغه په وار وار ټینګار کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه بیرته خپل کورونو ته ستنوي. د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلی چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې له موافقې پرته یا له موافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنې شوې دي. په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلی چې لمنځنی ختیځ او افغانستان د امریکا د نفوس په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي. له سوریې د امریکا په وټلو ترکیه د کورد جنگیالیو پر ضد عملیات وکړل او بل اخره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه وشوه. د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت پلاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجنګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د مقالې لمخې دې ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوی بلل کیږي، ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي. اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه دوه جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل. خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي. یو شمیر نور هم د جنگونو له عمله له رواني ستونزو سره مخ دي. اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړې چې څه وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي. په ځواب کې راغلي راتلونکو نسلونو به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي. په دوام کې دا هم راغلی چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیوادې ولې لا هم جنگ کوي. د اکونومیست د دې مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانه راولي او بیلګې په دوو وروستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایه ښکاري.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 میلادي کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی وو او د جرمني خلک یې پر دوو برخو ویشلی وو. زرګونو کسانو د کلونو پوجدو کې هڅه وکړه چې تر دې دیوال واوړي او د لویدي سالمان خواته لاړ شي، او زرګونو کسان له دې دیواله د اوښتو پر مهال د ختیج بلاک د قواو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې، او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو، او جرمني پر دوو برخو، جمهوری ډیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده، او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1919 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي، او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي، او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1919 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاتسونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه، او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1919 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي، او د برندنبورګ او نورې دروازې یې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول شول، او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای شوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خبرونو او کتابونو کې راغلي، چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسیدل دی، چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود، او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل، او په 1918 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته، چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر و، په خطاب کې وویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace,
شغلی عمومی منشی کته سول غواړي، کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي، کته د لیبرال کېدو په لوي دې دروازې تراسه. شغلی ګورباچوف، دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
مستر ګورباچوف، tear down this wall.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لویه مجسمه نندارې ته وړاندې شوه. د برلین دیوال د ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ شول. د نورو لاملونو ترڅنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی، او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای شول، او د شوروي او ختیځ بلاک د لمنځه تللو سبب شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه پراستولې سمس کې لیکي په پکتیکا کې د محصولونو آزموینو ته لا 15 شپې پاتې دي، او پرون لا واور شروع شوې ده، نو حالت ستونزمن دی. ګلاغا مسلومیار له لشکرګا دا پوښتنه کوي چې جرمني او آلمان یو هیواد دی؟ هو، دا دواړه یو هیواد دی، جن ورته جرمني وي او جن ورته آلمان. نصیر احمد ملاخیل له لغمان ولایت څخه لیکي: د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هیله کوو چې نتیجه په ټاکلي وخت اعلان کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستولې سمس کې لیکي: د ټاکنو پایلې باید په خپل وخت اعلان شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ پراستولې سمس کې لیکلي دي: د انتخاباتو کمیسیون دی د بحران د مخنیوي لپاره پایلې په خپل وخت اعلان کړي. نصرت الله رشیدی له زابل پراستولې سمس کې لیکي: خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ژمنه ودرېږي او نتیجې اعلان کړي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې دوه موضوعاتو ته اشاره کوي: یو د انتخاباتو موضوع ته چې وایي انتخابات باید په خپل وخت نتیجه ورکړي، او نتیجه اعلان شي، او بلې د سولې په برخه کې لیکلي دي چې طالبان او د افغانستان حکومت باید اوربند ته غاړه کیشت. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. په پکتیکا کې مو د وزیرستان د کډوالو ستونزې سره لیده، خو اته به جوړ دي شتقیقې دي تر هر څه مخې لند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړهمارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د 350 وریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. تاکل شوی ده چې سر لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسی پلاوه بلتون غشتون کې د اوکراین په ختیځ کې د دانبس په سیمه کې لوی وکیل خپل ځواکونه شاته کړی. لدی سره د هیله پیدا شوی ده چې دا اوجده خنړی چې دا اوشت خنړی بحران د پایتر سیدو لورته ورنږدې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وشغورل شي چې واشنگتن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون 3 کسان ووژل شول. د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت کډوال افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دوی سره د ژمنې د ژمي په مخه مرستې وکړي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستانی کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وایي په دې وروستیو کې خوست او د پکتیکا په اورګون کې کډوالو سره د ژمنۍ توکو مرستې وشوې، خو برمل کې چې د وزیرستانه یو کډوالو ډیری کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریکه کړې. وی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاید الله د برمل نه خبره کوم چې میسه درمیا سفی چې میسه مرسته بخیر غړی نه دو مرسته یې خسته روړله اورګین ته یې روړله میسه برمل ته مرسته نه رسي. خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګی وچ ولې سوړه دی نو ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه د هر ورځ
وایي دا څنګه یا به راپکتیکا برمل سره په اړیکه کې یو لکه څرنګه کاروبار نه ښه حال ډېر مزبرې سره مخامخ ده. نن سبو یا دونو بورې کې چې په 5000 روپۍ دونو بغا خال کې دغه مخانه یې کې مرستې چې وي هغه موږ نه بند شوي دي. موږ دا غوښتنه کوي چې موږ سره کوم خارجي مواد دي دا نه لاړ شي نورې چې څومره مرسته به نورو په هوا دینه کې وکړي هغه باندې ښه نه لاړ.
د پکتیکا په برمل کې 2 نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زر احمد شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسیدین کایم سوړه روغای نه مرست کا نه چاچی نه خیمه سا. زر زمان خبرې کوم د برمل ولسوالۍ نه صدا تکلیف ده. په برمل کې د درمیا سي سالوي نه سي مې سمره سانه دروغلی غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملاش ارامیاز دونه ملويزي پیسې ملويزي خیمه ملويزي مې ته دا تکلیف ده.
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی وایي چې د طبیعي پیښو پر ضد ریاست کډوالو چارو ریاست او بیلابیلو هغو مرستندویو ادارو ته چې هغوی په بیړنیو حالاتو کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي دنده ورکړل شوې چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې له طبیعي حوادثو او جګړو له زیانمنو کورنیو سره په خپل وخت مرستې وکړي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنډ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلتا ولایتی ادارې کې بیلابیل هغه ادارو چې اړوند یو بیلابیل هغه مرستندوی ادارې شي ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن د مسپخین لدو د مازیگر تر چلورو بجو د افغانستان په معارف او د لوړو زده کړو په بهیر کې د اصلاحاتو مسله څیړو. څرنګه کېدای شي چې اصلاحات رامنځته شي؟ په پرمختللو هیوادو کې محصلین تل هڅه کوي چې داسې څه ولولي چې په راتلونکي کې کار ورته پیدا شي. که داسې نه وي، دوی بیا حرفي او پیشي زده کوي تر څو د کار زمینه ورته برابره شي. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د ټلیفون له لارې تاسو برخه اخیستی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلي پروګرام ته مخه کوو.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقی یا نفاق منځته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلی شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع در سپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدرمنو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې، بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپله درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکلی او کور کې جنگی دا بیخی دی هر نو جنگ نسری ته سخته تمامیږي او طبیعت ډیر خراب وي ورونه سخته دي.
بې اتفاقی هغه ناروغي ده چې لعمله ډیری کورنۍ لمایزه تللی دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي، نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هیواد کې چې بې اتفاقی وي، نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو وروسته پاتې هیواد بلل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسیدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره دې ته ورسېدله چې دولت ته به مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیت و پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقۍ رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټوي. عوامل همدام کې درې سي، چې کله تعلیم سویه ټیټوي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یوه دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو د بل تحمل کولی نشي، در کولی نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅکله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکي نسل باندې ډېر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي، ډېره په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دې زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زموږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. د ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون، هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښه. یو دا ده چې ستاسو باندې به یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کوم یو خوښوئ؟ ټول سره کېناستل، اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي، یو د بل سره به کومک وکړو. که چېرته مرض راسي، یو بل خو به خخ کړی شو. که بې اتفاقي، نو نه د چا سره کومک کولی شو، نه د مړي سره خخولو کومک کولی شو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کوو، نو خدای جل شانهو د دې د اتفاق په برکت باندې هغه دوام ته لري.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم مې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نه شي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سر ته ورسوي.
نوم مې سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده، د ټولنې لپاره چې باید بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي، چې په دا کې یو مینه ده.
نوم مې کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زاد الرحمن نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم، او د کور کلی خپرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان د ټول وري.
عزتمندو اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې به استاد داسې پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره یې کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدې تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکې یا زوی می مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوي شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا باعث دي کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کشي، او دا باعث دي بي اتفاقي کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سی یو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورن مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا امگان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لرم چې مثلا یو برابر وکما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم به از دی کیږي چې اوسه بی اتفاقی مې سره شي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې دا په خه مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیول کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده او اساسي عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی عامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزل کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خغل استاد، د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري، اخلاقی کوم